میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلي چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلي متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو دریمه جوپه و چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټا جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی وو. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي وو چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د یونامه مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنی؟
ما برداشت دا دی چې یونامه غواړي یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه سل فیصده مثبته نه وه، ولې په کل کې د دوی وعدې چې مشترکراتلې ډېرې شوې.
له غزني ولایت څخه یو بل حاجي هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی.
ټوله لارې سایکل یې راغله، چې تم دا ډېر وخرمان ولو زړه کې طریقه ورته پیدا شوله چې زم لور ته ښکم.
د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو درا پرونو برخته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاین سیاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سیشن بې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړې. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم سوچ وړ دا ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کډرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدې څخه دا دی چې یو نوا غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باید نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت تویلی سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را په دی خوا چې د دویم نړیوال جګړې را په دی خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید د رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي. دی
یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په پاور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانسه
یونما ته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه د نشان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نورو سره رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورت وایي، ملک په تیر اته میاشت کې چې فرات لیلامیو فاشینو او همدغه څنګه چې داری وسی او داری ونسی په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دی. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګری چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که چه طالبان ولید خغلی زارعان په کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو راسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویم اندېښنه د خپل هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کیږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن وو په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څه موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری لاندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د وطن تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و ول په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډیرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بحث کوو او ما جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسې او امیدوار یو چې هلته مشکلات
حل. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپله نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کړي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2 لک داسې صرافۍ هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي، او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالۍ د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وایي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې دا ارمان و چې حج ته به ځي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له نور محمد څخه وروسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ بهادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکې پر لور روان سو. نوموړی د یادې ولسوالۍ د میري کلي اوسېدونکی دی چې 15 کاله عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجیري بهادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نه سو. 22 کلن دوست محمد د بهادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سېشنبې ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزل یې پیل کړ.
لکه بل نفر تللی و دم هغسې نظر ده، اول ور به له خیر سره کندهار ته ځان رسوي، بیا به نیمروز ته ځان رسوي، له هغه نه بعد به که دلنځی کار ورته وشي بیا به هغسې ځینې ایران ته، یا نه به عراق ته اوړي، له عراقه به سعودي ته له خیر سره. نو ټوله لارې سایکل یې راغله له خیر سره. چې تم دا ډېر وخت ارمان ولو بس زړه کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا شوله چې ځم لور ته ښکو بس روان شي. د خدای شکر کړ.
هغه وایي د پلار روغتیایي چندانې ښه نه ده، یوه پښه یې لږ معذوره او اوس هم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بهادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلی و محمد علیه السلام وسلام خوب لیدلی ده. دا ډېر وخت ډېر غټ ارمان و، خو بیا د استاد له اوج نه پاتولو.
دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري خو تر میاد تیر سوی دی، نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نوی کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په 3 نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې 2 خبریالان وهل شوي دي، او د یوې بلې ازادې رسنۍ له 2 خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سېشنبې په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژانده وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټر را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیښې کیسه کوي.
اومدن دیگر من دروز ماشین بردن دو یا سه موش زدن
راخلل موجه د موټر دنه نکړو. دو درې سکانې راکل، زموږ ټلیفون نه واخیستل، د پیسو بټوه هم واخیسته، بیا وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته گذار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقونو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سېشنبې په ورځ د نارامګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبې کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې 2 خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبې ښار کې پر خبریالانو برید غندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایي کاروباریانو یا فضایي استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوه دی. وترقی مخکی کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړل لپاره کمپاین پایل شوه دی. ملخان المزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلا بیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخ باره کې مجادله د ملخ سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد، اختاش ولسوالۍ کې دوی عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخونه پاکارې شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسي په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نسي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه یې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټی ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت همدې وظیفه ده همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ته ارچي په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې شټ پریمانه دي داسې نه دي چې کمو ته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونه خوري کوم شی ونه خوري ورته ګل ملجنه ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنۍ کاست دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسه اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یوه وکړو کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مې نه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خویندار کوم سختي وو دا مال سختي ده کله غوټه ونیسې کله نه ونیسې.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس یوه پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتې ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود راځي، د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریز توکي تشکیلوي. دغه سوداګریز توکي چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دغه کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل ریتاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکی دلته دواړو طرفو ته اوبه نسته، بل کاروبار نسته، که د چمن خلک دي که د بولدک خلک دي، د هغو د هغه روزګار دی. نو زموږ د سروې مطابق د 10000 څخه د 12000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیانو په نامه باندې. ټول هغه څه اړوي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یوه مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه یې ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستاني چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکیری او پاسپورټ په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستاني پیژندرپاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستاني پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سوي ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلی یو، ځکه دوی وایي مونږ غصب او دغه رشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا. مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي، دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر 10000 اخیستې، دوی د هغې کار په سر 10000 روپۍ اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. وروره زموږ د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرف په بخش ته زیاته پاملرنه وکوي. د افغانستان د معرف بخش خو د سره څخه ډېر سره ټکنی دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکوي، ځکه معرف د هېواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د وس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره.
اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ورونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدرې سو کورنیو سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو درېمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو د دې هیواد بشری مرستې ترلاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد. په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبه په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، زه دوست محمد شاهین زبران د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلې غرایز سیمنه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همدا شان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دې هله چې روغ جوړ وایو. زما دا پیغام د روژنه د اسلامي مرض څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هېواد کې نجونو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسې په باره کې دی چې دلته په لسنګیو دڼیو عالی لسې کې د جنو یو ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوې ګنټې لار دی چې لارې هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځي په مدرې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور که څلوروي ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین دا مو وپېژندو، خو خونه عمل یې بادونه باد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. زور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغهګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې، یا ښوونځي باندې وای یا جنکۍ بیرته ورنه راغلې، یا د اوښکو ډاکې سترګې خفه زړونه، یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ورنه راغلې، یا سرې سترګې خفه زړونه، ودای وادی بلاور پوسی وی آوای وخا خلق دی خسڑی خوشی گی آوای نخا خلق دی خسڑی خوشی گی وای وخا خلق دی تل خوشال او تل جواندی وی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د دې معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. د طالبانو حکومت ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیکې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کیم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بند دي تقریبا، زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاص کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاکې موسسې بهر ډېرې راشي، دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي. هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دې موسسې راغلې دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې، دا مطلق نه غواړم، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، اپانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په اتجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په کانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وسي، دا باید هلمند ته کار وسي، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خالص د ماما زوی راولي او هغه ته په منظرو باندې ماشین اخلي. د خدای په امان، ازادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ازادۍ ته د وته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. پات له سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وخوري. دا خو څه نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادیشي کې علما دي خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دي، او د علماو د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ کې کوم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې زهدۍ رادیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام داسې قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کے جن دو کار